السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري زه امید زهیر مالیم لمړی خبرونه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د لوګر په محمد اغي ولسوالۍ کې د تیرې شپې چاودنه په سیمه کې د پخوانیو چاودیدونکو توکو د چاودنې پایله ګڼي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی په خپل اکسپانډ لیکلي تیره شپه 12:30 بجې دوی ځانګړو ځواکونو تعلیمي مرکز شکار قلعه ته نږدې یو اندازه پخواني چاودیدونکي توکي چې په یو ځای کې ښودل شوي وو د دوی د یو عسکر د بې احتیاطۍ له امله چاودیدلي دي. قانی زیاته کړې چې په دې چاودنه کې چاته زیان نه دی رسېدلی. خو په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې او معلومات ښیي چې چاودنه زوروره وه او ان تر لرې سیمو د ځنیو او ان تر لرې سیمو یې د ځنیو کورونو ښخي ماتې کړي دي. د افغانستان د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې په کابل کې د طالبانو د مشر په ساتونکو برید کې د هغوی درې تنه وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د جبهې تېره شپه ناوخته په خپله اکسپانډ لیکلي چې چیرکیانو یې دا برید پرون ماښام د کابل د شاه دو شمشیره جومات تر څېرمه د ارګ په موقتي کمربند کې د ملا حبت الله د ځانګړي ځواک په وسله وال وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومتي چارواکو منلی چې د دوی مشر له څو ورځو راهیسې په کابل کې او د والیانو په یوه غونډه کې هم ګډون کړی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په افغانستان کې هره ورځ چاودنې لږ تر لږه دوه کسان یا وژني یا یې هم ټپیان کوي. د سولې د عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ژان پیرلا کاروا پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په هرو لسو تلفاتو کې اته یې د ماشومانو وي. لا کاروا لیکلي خوشحاله دی چې افغانستان ته یې د خپل روسي سفر پر مهال له هغو کسانو سره کتلي چې د دې تهدید د کمولو په وړاندې د اقدام هڅه کوي. طالبانو پرون خبر ورکړ چې په بلخ ولایت کې یو سرګولۍ چاودنې دوه ماشومان ووژل او بلې ټپي کړ. پیخا پرون د بلخ ولسوالۍ په علمخیل سیمه کې شوې ده. د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازی او سفیر حسن کاظمی قومی وایي لا هم د سیمې د لرې هیوادونو اقدامات د افغانستان د لانجې په حال کې ګټور نه دي تمام شوي. قومي دا خبره د افغانستان لپاره د ایټالیا له ځانګړي استازي جان فرانکوا پیټرویزلا سره په کتنه کې کړي. ښاغلي قومي پرون په خپل اکسپانډ لیکلي چې په افغانستان کې د ناوړه وضعیت دوام ښایي د اروپا لپاره د ګواښونو سرچینه شي. هغه زیاته کړې په دې کتنه کې د دوهې د درېیمې غونډې پر موضوعاتو هم خبرې وکړې. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتان بایبا په مارچ میاشت کې ویلي وو چې د دوهې د درېیمې غونډې لپاره چمتووالی روان دی. د ایران پولیسو پرون جمعه اعلان وکړ چې د دریو اروپایي وګړو په ګډون تر 250 زیات کسان د شیطان د عبادت یا شیطان پرستۍ په تور نیولي دي. ایرنا دولتي اژانس د پولیسو د اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د شیطان پرستۍ د یوې شبکې د غړي د پلازمینې تهران په لویدیځ کې نیول شوي دي. د ایران د پولیسو په خبره په شهریار خارګوټي کې د شیطان د عبادت د دودولو په تور هغه کسان تر پیژندنې وروسته نیول شوي چې په هغوی کې 146 نارینه او 115 ښځې شامل دي. پولیس وایي دغه کسان په نامطلوب وضعیت کې وو چې پر کالیو سر مخه ویختان وي د شیطان د پرستش ځانګړي نښې لیدل کیږي. په لبنان کې د اسرائیل په تازه حمله کې د وژل شویو کسانو شمېر دریو ته رسیدلی او په پیښه کې ګڼ نور ټپیان شوي دي. د لبنان یوې امنیتي سرچینې د جرمني خبري اژانس ویلي په دې حمله کې چې پرون جمعه د لبنان په جنوبي خارګوټي سایرا کې وشوه د ایران له ملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې یو غړی او دوه سوریایي کارګران وژل شوي دي. د لبنان حزب الله ډلې هم د خپل یو غړي وژل کېدل تایید کړي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله به په ویسټ انډیز کې در روان نړیوال جام خپل لس ورځني تمرینات پیل کړي. د دې بورډ وایان سید نسیم سادات پرون ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله ویسټ انډیز ته تللې ده.
هغه لوبغاړي چې آی پی ایل کې دي هغوی به هم د لوبډلې سره ان شاء الله ډېر ژر یو ځای شي. مخکې له دې چې دوی رسمي سیالۍ پیل کړي دوی به په ویسټ انډیز کې تقریبا لس ورځې تمریناتو کې دغه راز نړیوال جام ته مخه دوی دوه دانې تمریناتي وارم اپ لوبې هم لري چې یو عمان سره دی او سکاټلند سره ده.
په نړیوال شل اور جام کې بعد افغانستان لومړی رسمي لوبه د جون میاشي پر څلورم له یوګانډا سره وی، بیا بل نیوزیلند پاپا نیوګینیا او ویسټ انډیز سره لوبې کوي. نن شنبه ده د غوی اڅور 29 او د می اتلسمه نیټه. افغانستان کې نامنی یوازې پرون او تیر شپه په بامیان کابل کې بریدونه او وسلوالې حمله شوې. دا حمله څه خي
دا خي چې هغه فزیکی امنیت ادارې چې طالبانو کوله هغه هم تامین کول نه شي.
په افغانستان کې د سیلابونو دوام په غور جوزجان سرپل بدخشان کې هم تر سخت اورښتونو وروسته سیلابونه بهیدلې چې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي.
در دیشی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو سلیر وی سات اوریز مخبرونه زموږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ درس ده. د ازادي رادیو خبرونه هم زموږ په پاڼه سلیر وی سات خبري. په بامیان کې د طالبانو محلي چارواکي تاییدوي چې پرون د بهرنیو سیلانیانو پر یوې ډلې وسلواله حمله شوې ده. راپورونه وایي چې په پیښه کې لږ تر لږه درې بهرني سیلانیان هم وژل شوي دي. دا په تېره څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو په افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې د خپل ډول لمخي لومړۍ پیښه ده. ځینې شنونکي بیا وایي دا حمله ښیي چې طالبان د خلکو د فزیکي امنیت پر ټینګښت نه دی بریالی شوی. په داسې حال کې ده چې طالبانو تل دا دعوه کړې ده چې په ټول افغانستان کې امنیت خوندي دی. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په بامیان کې د پرونی وسلوالې حمله په نتیجه کې چې د دغه ولایت د مرکز په سربازار سیمه کې سوي لږ تر لږه درې بهرني سیلانیان وژل سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی پرون ناوخته پر ایکس باندې لیکلي چې په پیښه کې یو افغان او درې بهرنیان وژل سوي، درې افغانان او څلور بهرنیان ټپیان سوي دي. په دغه ولایت کې یوې سرچینې د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې د وژل سویو افغان وګړو شمیر 15 دی، هغه شمیرې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تایید کړي نه دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په تړاو د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړي، خو د پیښې د انګیزې په باب څه نه دی ویل سوي. ځینو محلي سرچینو ویلي دغه سیلانیان له خپلو افغان همکارانو سره له شیبر ولسوالۍ د بامیان د مرکز پر لوري روان و چې نامعلومو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. امریکا ژغ د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې په پیښه کې وژل سوي کسان امریکایي وګړي دي، خو رسمن په دې باب څه نه دي ویل سوي. د سورې اولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي په بامیان کې ورستۍ پیښه څرګندوي چې د طالبانو هغه ادعا چې ویلي وو د خلکو فزیکي امن په بشپړ ډول خوندي دی سمه نه ده.
د بامیان ورستۍ پیښه دا ښیي چې هغه فزیکي امنیت ادعا چې طالبانو کوله یعنی هغه هم تامین کولای نه شي. او تاسې وکتل چې خودکشه حملې یا انتحاري حملې، همدارنګ هدفي وژنې، غلاوې د ټول وجود لري. او دغه ورستۍ پیښه په بامیانو کې دا ښیي چې اول طالبان کنټرول لري، دویم دا دي چې د طالبانو مخالفین که هغه داخلي مخالفین دي یا نورې ډلې ټپلې دي لکه داعش و نور، هغې و دا ښیي دنیا ته چې دوی وکولی شي چې د خارجیانو په ضد او همدارنګه د طالبانو په ضد خپل عملیاتو ته دوام ورکړي.
د دې وسلوالې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو هغو حملو چې تر ډیره شیعه وګړي په نښه کړي دي مسؤلیت منلی دی. په بامیان کې پرونی پیښه داسې وخت کېږي چې د امریکا د متحدو ایالتونو او جرمني په ګډون د نړۍ ځینو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي چې افغانستان ته دې له سفر کولو ډډه وکړي. دا پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د خپل ډول له مخې لومړۍ حمله ده چې ډیرو بهرنیانو ته پکې مرګ ژوبلا اوړي. بامیان د افغانستان له امن ولایتونو دی چې د جمهوري نظام پر مهال هم امنیتي پیښې پکې کمې کېدې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
او سم په افغانستان کې د سیلابونو د دوام په اړه باندې په بغلان کې تر ویجاړونکو سیلابونو وروسته په غور جزجان سره په بدخشان کې هم تر سختو وروختونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې خلکو ته یې د سر و مال زیانونه اړولي دي. په همدې حال کې ځینې سیلاب ځپلي وایي لا هم لومړنۍ مرستې نه دي ورسره شوي او په بد وضعیت کې دي. دا په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د ویجاړونکو او وژونکو سیلابونو ګڼل کېږي چې لا هم لړۍ ختمه شوې نه ده. ګڼو هیوادونو افغانستان ته د بشري مرستو د لیږلو خبر ورکړی دی. تفصیل یې
محلی سرچینو پرون جمعه د غور په مرکز فیروزکو او د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د سختو سیلابونو د بهیدلو خبر ورکړی چې ویل کیږي خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. ولسیوی د جوزجان په درزاب او د بدخشان په ځینو برخو کې هم تازه سیلابونو خلک زیانمن کړي، خو د مرګ ژوبلې د دقیق شمیر په باب څه نه دی ویل سوي. تب داسل کې دا چې په بغلان کې د غوی اسور میاشتې د 28 نیټې د سیلابونو له کبله ځینې زیانمن سوي کسان وایي چې لا هم ژوند عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. له تېرې اونۍ په بغلان او ځینو ورڅېرم ولایتونو کې تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو له کبله سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په بدخشان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو رئیس مولوي محمد اکرم اکبري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل زیات زیان په تشکان ولسوالۍ کې خلکو ته وښتای دی.
که په تشکان کې په میلیونونو افغانۍ هم ولګول سي ورته اړتیا ده. هلته پلونه، سړک، پلچکونه هر څه اوبه وړي دي. په تشکان کې اوبه زیاتې دي چې د کوچکې سیند ته هم بهیږي. هلته موټر څه چې په پلي ډول تګ هم ستونزمن دي. تشکان یوه دره ده چې موټر په یوه میاشت کې هم هلته نسي تلای.
د طالبانو د دغه چارواکي په وینا په بدخشان کې په ټوله کې 400 کورونه یا بشپړ یا څناڅه ویجاړ شوي او یولس کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې تر دغو سیلابونو وروسته ماشومان او کورنۍ تر ونو لاندې یا هم نړیدلو کورونو کې ژوند کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګري ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پر خپل ایکس پاڼه لیکلي وروستیو سیلابونو د ګڼو کسانو یوازې کورونه نه دي اخیستې، بلکې ټوله شتمنۍ ورڅخه اخیستې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې په وینا دغو سیلابونو د څښاک اوبو سیستمونه هم ویجاړ کړي دي. یونیسف وایي دوی پر سیلاب ځپلو کورنیو چې هر څه له لاسه ورکړي طبي بستې ویشي چې په هغوی کې صابون، د غاښو د مینځلو برسونه او د جامو مینځلو لازم مواد شامل دي. د ترکیې سفارت پرون خبر ورکړی چې د ترکیې هغه الوتکه چې په 24 ټنه بشري مرستو بار وه د مزار شریف هوایي ډګر ته ورسېده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د قطر، متحده عرب اماراتو، کویت، سعودي عربستان، ایران، هند، روسیه، ازبکستان، چین، آذربایجان، جاپان، مصر، جنوبی افریقا، د امریکا د متحده ایالاتونو او ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو د خواخوږی مننه کړې ده. په دوی کې اکثر هیوادونو او سازمانونو د سیلاب ځپلو لپاره افغانستان ته بشري مرستې رالېږلې دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
په ازادي رادیو وب پاڼه کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ واوري. د ازادي رادیو په وب پاڼه د دې ترڅنګ نور مهم موضوعات هم خوندې دي. هلته د ویډیو برخه هم شته. زموږ ویډیو راپورونه هم تاسو ته کتلای شي. ترڅنګ د ازادي رادیو په وب پاڼه باندې د اونیز خبرونه هم د ازادي رادیو تاسو اوریدلای شي. د خبرونو جدول ته ولاړ شئ. د ازادي رادیو هر خبرونه چې تاسو مینواله سي د ازادي رادیو په وب پاڼه باندې خوندې ده. تاسو کولای شئ ځینې خبرونه چې په تکراری ډول باندې، حتی د خبری خبرونه زموږ چې غواړي په تکراری ډول باندې واوري، هم زموږ د خبرونو په جدول کې خوندې دي. یوازې وخت ځان لپاره وټاکئ چې د کوم وخت خبرونه تاسو غواړئ، هغه د تاسو لاسرسی پیدا کولی شي. دا د ونه هم اړینه ده چې ازادي راډیو په واټساپ چینل باندې هم نه یوازې دا چې خبرونه تاسو شریکي، بلکې په غږیزه بڼه باندې هم خبری بولیټنونه په لنډ ډول باندې شته. تاسو کولی شئ چې په اوریدو سره د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو او بدلونونو ځان خبر کړئ. په افغانستان کې به د مطبوعاتو او د خبریالانو د وضعیت په اړه باندې یو راپور ته ولاړ شو. په داسې حال کې چې بیلابیل خبریالان هم شکایت کوي، یو ترخوای لوی انتقاد د طالبانو په حکومت همدا دی چې د بیان ازادي سانسور کړې ده او خبریالان هم خورا ځپلي دي. ډیری خبریالان وخت د طالبانو رسیدو وروسته زندان هم تیر کړی. په همدې حال کې افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارل سافیرا کرنډي کوي افغان خبریالان په افغانستان کې له ګواښونو، ځورونې او نیول کېدو سره مخ دي. ډیکر زیاتوي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغان خبریالان چلند ځان سانسورولو مبهم او بے برخلیک راتلونکي سره مخ شوی او همدار ول پرسنیو کې د خوځو حضور په بیساری توګه کم شوه ده. د طالبانو تر واک منې لاندې افغان خبري اعلان هم وایي چې معلوماتو ته نه لاسرسي او شته غوښونو پر دوی کاری فضا نور هم تنګه کړی ده. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شرزدافیر کرندیکر د طالبانو په واکمنۍ کې د خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګند کړه. د کار د پنشن به پورز د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې د منځلو په مناسبت له یو شمیر خبريالانو سره په انلاین غونډه کې وویل چې له 2021 کال مخکې د رسنیو ازادي په افغانستان کې یو خورا مهمه مسله و، خو اوس رسنۍ او خبريالان ګواخل کیږي، زورول کیږي او نیول کیږي. هغه زیاته کړه له 2001 کال څخه تر 2021 کال پورې په افغانستان کې د رسنیو واده په سیمه کې یو روښانه بیلګه و. په دې موده کې 15 تلویزیونونه او 115 رادیوګانې فعالې وې او د ځوانانو او ښځو لپاره یې په دواړو ژبو خپرونې درلودې. نوموړي په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په ارزښت هم ټینګار وکړ او وی ویل چې اوس مهال په افغانستان کې خبريالان او رسنۍ له مبهم او نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د اغلی ډیکر په وینا د رسنیو کار تر څارنې او کنټرول لاندې دی او دغه شان معلوماتو ته لاسرسی هم محدود دی. نوموړې په افغان رسنیو کې د ښځو د حضور لږوالي ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې د طالبانو د فرمانونو له امله د ښځو غږ د هغوی خبرې او په رسنیو کې د هغوی ګډون محدود شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې یو شمیر خبريالان وایي معلوماتو ته د لاسرسي نشټوالی او شته ګواښونو پر دوی کاري فضا نور هم تنګه کړې ده. یو خبريال چې د امنیتي ستونزو له امله یې د خپل نوم له ښودلو او اصلي غږ له خبرېدلو ډډه کوله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
رسانه ها و خبرنگاران با یک سری از محدودیت ها و چالش های مواجه شدن که از جمله
رسانه یا خبریالان لیولر محدودیتون سر مختی لده دلی ده توقیف مسئله ده چه پر اختینی دول پر طول افغانستان که پیخ شوی پر دیر رو پرتو سیمو که اطلاعاتی یا رسانی ده فضا تلالی ده خوب خارون که بیا نیم اخلاص ها او نیم تلالی ده
بر حالت های تهدیدی.
یو بل خزینه خبریاله چې د موجود حساسیت لامل نه واړي نوم یې په راپور کې یاد شي او نوموړي هم د خپل غږ د بدلېدو غوښتنه کوي. ازادي رادیو ته وویل چې د نورو محدودیتونو ترڅنګ خزینه خبریالانې اطلاعاتو ته بشپړ لاسرسی نه لري.
متاسفانه عدم دسترسی به اطلاعات
لبد مرغ اطلاعاتو ته نه لاسرسی په جمهوري نظام کې هم موجود و اوس هم شته. اطلاعاتو ته لاسرسی تر اوسه هم په اداراتو کې لازمی امر نه دی ګرځېدلی. ځینې ویاندویان له هم خبریالانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي، په ځانګړې توګه ځینې خبریالانو ته.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو کمیټې مشرې سمیه ولیزاده په دغه هیواد کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت نازک بللای. نوموړي زیاتوي
این شرایط بحرانی خبرنگارانی که
په دې حساسو شرایطو کې خبريالان چې کولای شي د خپل موخو او هڅو پر بنسټ معلومات ورکړي یا کار وکړي، په ځانګړې توګه زموږ خزینه خبريالان او حتی زموږ په ځینو ولایتونو کې خزینه خبريالان نشته. دا د اندېښنې وړ ده. د افغان خبريالانو مرکز په ځلونو ویلي چې د رسنیو د فعالیتونو پر وړاندې باید محدودیتونه او ګواښونه لري شي.
خواستار لغو محدودیت ها و همچنان تهدید خبرنگاران شده.
افغانستان لپاره د امریکا سفارت شرزدافیر کرندیکر د غشان و ویل چې د فشارونو او بندیزونو له امله په افغانستان کې د شاو خادرې سو رسنیو فعالیت بند شوی. رسنۍ او خبريالان اړ شوی چې ځان سانسور کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د مخکینیو راپورونو له مخې په افغانستان کې 80% ښځینه خبريالانې د محدودیتونو، ځورونو او ویرې له امله خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې دوی د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي او هیڅ رسنۍ د دوی د بندیزونو له امله نه بلکې له دې امله چې دوی خپلې مالي سرچینې له لاسه ورکړي تړل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
وسم په افغانستان کې په خزو د بندیزونو په موضوع تور ګرځو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ڈی پی وای د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې اکثره افغان میرمنې له محرم پرته بازارونو ته هم نشي تللی. یاد سازمان د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې په افغانستان کې د ښځینه متشبثینو په اړه خپل درې کلنی راپور وړاندې کړ او زیاتوي چې د طالبانو د بندیزونو له امله دوی له کاري ننګونو سره مخ دي. یو شمېر افغان ښځینه متشبثین هم وایي چې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي محدودیتونه د دوی د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسیدو وروسته دوی افغان ښځې د کار په ګډون له زده کړو بندې کړي او ترخوای په یو شمېر محدودو دولتي ادارو کې یوازې دوی ته اجازه ورکړه چې کار وکړي. ترڅنګ دوی د خودو سیاسي فعالیت هم بند کړی او په ټولنیزو برخو کې هم دوی په ژوند پراخه بندیزونه لګولې دي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د نن او نړیوال ټولنې له طالبانو په زلونو غوښتي دي چې دا بندیزونه لرې کړي. اما طالبانو تر دم ګړې په دې برخه کې هیڅ عملي ګام نه دی پورته کړی او پر افغان ښځو او نجونو یې لګول شوي محدودیتونه او بندیزونو ته شرعي نوم ورکړی. هغه چې د اسلامي همکارۍ سازمان لخوا یې هم دغه ادعا ننګول شوې ده او وایي چې د طالبانو ډېر شمېر محدودیتونه د اسلامي شریعت خلاف دي. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای متشبث خزي د طالبانو د بندیزونو له امله په خپلو کارونو کې له ننګونو سره مخ دي او ان له محرم پرته سیمه ییزو بازارونو ته هم تګ راتګ نشي کولای. دغه سازمان د پنشن بي پورس په کابل کې په یوې غونډه کې د افغانستان متشبثینو خزو غږ واوري د هغوی زغم او مبارزې په نوم خپل درې کلن راپور خپور کړ. دا راپور د 2022 کال سپتمبر څخه د روان کال تر مارچ میاشتې پورې د 3122 وړو او متوسطو سوداګریو درلودونکو ښځو سره د انفرادي ډلې ایزو مرکو او نظر پوښتنې پایله ده چې د ښځو کار پرمختګ او پر وړاندې ننګونې راټولې کړي. د راپور د موندنو له مخې 43% متشبثې ښځې چې مرکې ورسره شوي ویلي له محرم پرته سیمه ییزو بازارونو ته او یا هم د خپل کار د ودې په موخه له یوه ولایت څخه بل ولایت ته د سوداګرۍ لپاره نشي تللای چې د امر د دوی د سفر لګښتونه دوه چنده کړي دي. په دغه راپور کې ویل شوي دي چې افغان متشبثینې چې هڅه کوي نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړي له ستونزو سره لاس او ګریوان دي، لکه د دوی پر کار د بندیزونو تر څنګ د کوچنیو پورونو په ګډون مالی سرچینو ته محدود لاسرسی، د لویو شرکتونو لخوا دوی سره د همکارۍ له تړونونو ډډه کول، په سیمه ییزو بازارونو کې یې تولیداتو د تقاضا کمیدل، د امنیت او خوندیتوب نشتوالی، تبعیض، د پرمختللو اسانتیاو نشتوالی او د سوداګرۍ د جوازونو د ترلاسه کولو په برخه کې د لازمو اسانتیاو نشتون. یو شمېر افغان ښځې چې په افغانستان کې کوچنۍ او متوسطې سوداګرۍ لري هم د خپل کار پر وړاندې د ننګونو په اړه ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي محدودیتونه د دوی د پرمختګ مخه ډپ کړي. د کابل ولایت یوه ښځینه متشبثه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي:
یو څه په مرام کور کې لري او بینه لري. زه خپله دغه یو څو ورځې مخکې د ساده سیسه مخامخ شوم چې ما ته وویل چې باید ته په دغه نمایشګاه کې اشتراک کړې، باید تاسو مرام واوسي. نو ما هم نشوای کولای، زه څنګه وکړم؟ پلار جان مې نشته، نږدې او ورور مې په وظیفه کې دی، زه ځان سره څوک مرام کوم چې زه هغه دواړه د وظیفو نه راوباسم، زه مرام د ځان سره بوزم. نو زه خو مور مرام کولای نه شم، خور مرام کولای نه شم، هغه خدای وایي چې باید دغه مرام ونه اوسي، تاسو باید نرینه مرام واوسي. چې مرام ونه اوسي موږ هېڅ چېرې اشتراک نه شو کړی، په هېڅ کې برخه نه شو اخیستلی، دی لای ته بې مرامه نه شو تللی. د
کندوز ولایت اوسیدونکې متشبثې میرمن کریمې ازادي راډیو ته وویل چې له ګڼو ستونزو سره سره یې یو کوچنی کاروبار پیل کړی، خو بندیزونو دوی اندېښمن کړي.
هر ورځ دا محدودیتونه زیاتیږي او ښځې نسي کولای له نارینه محرم پرته په شمال ولایتونو کې تګ راتګ وکړي، په ځانګړې توګه هغه میرمنې چې میړه نه لري او محرم نه لري. اندېښنه لري چې څنګه به له محرم پرته روغتون یا بازارونو ته ولاړې شي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی همدارنګه زیاتوي چې وروسته له هغه چې په 2021 کال کې طالبانو بیا ځلي واک ترلاسه کړ او په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول. اوس هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستی کوي هڅه کوي متشبسې سي، خو شته محدودیتونو یې ننګونې لا ډېرې کړې. د دغه سازمان د راپور له مخې د 80% افغان ښځینه متشبسینو د عاید یوازینۍ لار د دوی واړه او لوی کاروبارونه دي. دغه ښځې په داسې حال کې د خپلو ننګونو په اړه خبرې کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له بیا ځلي راتګ وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځي، پوهنتون او ښوونیزو کورسونو ته له تلو منع شوي. ټولنیزو فعالیتونو کې هم د دوی په ګډون محدودیت لګېدلی او تفریحي پارکونو ته هم نه پرېښودل کېږي. تر دې وړاندې د ښځو د حقونو فعالانو او ځینو نړیوالو هیوادونو تل د ښځو پر وړاندې د طالبانو دا چلند ناسم بللی او په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې، خو دا ادعاوې تل طالبانو رد کړي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت له مخې یې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه تامین کړي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي راډیو واوري او سلیروي ساته د نړۍ او افغانستان له مهمو تحولاتو ځان خبر کی. ساسي بیا لابل پیغامونه هم تر موږ را رسیدلي. ساسي پیغامونه بعد ازادي راډیو په ټولو خبرونو کې موږ په نوبتي شکل باندې خبرو خو یادونه کوم خپل پیغامونه ازادي راډیو ته راوستوي د خپل سیمې او خپل سونزو په اړه باندې همدا ډول هر هغه غږ چې تاسو غواړئ چې هغه باید رسنه شي او ازادي راډیو یې خبر کړي له دې عمله چې مهم دی او پاره کې یو څون ځان غخته دا او علامه لای د ازادي رډیو سپې کول شي د ازادي رډیو سپو لاره ورته یو حل لاره پیدا شي مخته راوستوي موږ به په د واتس اپ لاله لري ساس د پیغامونه چې راسیږي د تخبارو کو د هم ساس پیغامونه
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاج رحمان د غزنی ولایت لیکل سوالی مالای کله ما وختنه د سمو کلی کې هیڅ مکتب نسته، نه د انجینرانو نه د هلیکانو مرته رسمي مکتب را کول سی او آینده مو ماشومان ټول زده کړی وکي. پیلن تقریبا 1200 کور به کله یو هیڅ نه مکتب سته، کې نه د انجینرانو مکتب سته نه د هلیکانو مکتب سته. مهرباني.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه. زه د هلمند ولایت نه دالیو سوالي څخه د پیغام در پرځدم. د غزمر په ولسوالۍ کې د طالبان د ځوانانو په دژور باندې راګرځین بیا ډیر بیزه تکي بيخي داسې چې چارټر خريلي هغه بیا سلمانی ته په زور بیا غل د بشتان او کلکی وخري بشتان بیا چې په کوم کور کې وادي دا کور والا تر ازین چا سروش چرند کړی چې په متر چرند کړی دا کور والا بس بیا په مابس کې دوه درې شپې باندې هغه واده خوشالي زندې تیری چې کوم دغه کې په کوم کور کې دلیا وادي دغه کور ول بخامه خای نه نو دونه نه په مابس کې ناس نو دغه چې چات مور نه رئیس کوم نه ورته دغه نو سړی چات اوس ورس چات وای نو چالت ورس هغه تر دې په عزت
د پاکستان وړو چارواکو چې خطا هله د مرشد خلک لا شپتو ځکه من کې ځکه چې دا کاروایي چې دا ټول د غوړل اس کېږي دغه تاسې هغه مسؤلین چې دي په دوه باندې جدي تج نظر وکي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکي نو به تاسې لپاره هم اسانتیا شي، نور ګاونډیان لپاره هم اسانتیا شي، کنه د الله عذاب ته متوجه شي.
السلام علیکم مؤمنین نگران له تا اجندول سواله سیدن کې په اعلان په ایران کې وسیګو او د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په ایران کې کوم خلک چې په ویزو او پاسپورټونو باندې راغلي هغه هم نیسي او په ځای زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې باروت کې جدن د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړي چې آیا دا ولې ویزې لري ډیپورټ کوي بیرته افغانستان ته اړي یو قاچاقي قانوني اسناد به هم نه مل کېږي په ایران کې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 0040 22 11 څلورويشت دوه سوه یو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا آزادۍ راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړم چغلې نو ما به د آزادۍ راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغان